زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د سیګار اداره د افغانستان د نشې موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو د کیفیت پر اندېښنه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې تقریبا 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنی قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په روداتو، سرفروت، اچین او مومندري ولسوالیو کې د نظامی عملیاتو او امنیتي پوستو د تلاشۍ په نتیجه کې 120 کیلوګرامه تریاک او 295 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو 14 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې یو قاچاق کوونکی غوښتل له چپرهار ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په غور ولایت کې تر 2 تنه ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د غور والی غلام ناصر خازی په فیرسکو کې د دې موادو د سوځولو پر مهال ازادۍ رادیو ته وویل دا 2 تنه نشه یي مواد د تیرو 2 کالو په بهیر کې د نظامی عملیاتو او موټرو د تلاشیو په نتیجه کې نیول شوي ول. په دې نشه یي موادو کې هیروئین، چرس، الکولی مشروبات او کیمیاوي مواد شامل ول. خغلی خازی ویل د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په تور شپېته تنه نیول شوي او تر دې وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په غور کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر شوی دی. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت تر څنګ د معتادینو شمیر هم ډیر شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 25 تنو 14 قضیې سپارل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل دا 25 تورن کسان تیره اونۍ د هیواد په شپږو ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره 30 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرام ډیر چرس، 3500 ټابلیټ قانوني نشه یي ګولۍ او 15000 کیلوګرام باندې نیول شوي دي. خغلی موهید وای په تیرونه کې د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا درویش تورن کسان محکوم او مجازات شوي دي.
په مجموعي ډول د نشه یي موادو د قاچاقو د 14 جرمي قضیو په تړاو درویش تنه د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې لیو کال او شپږ میاشتې څخه نیولې بیا تر 13 کلونو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې دا محکوم شوي کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي ول.
د یادونې وړ ده چې هغه تورن کسان چې په تیره اونۍ کې نیول شوي په دوی کې یو لسو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال ډګر څخه ډیلی او دوبۍ ته هیروئین قاچاق کړي. په جوزجان ولایت کې نږدې 1 ټن نشه یي مواد وسوځول شول. د جوزجان والی لطف الله عزیزی رسنیو ته وویل 2512 کیلوګرامه نشه یي مواد چې له 1391 شمسي کال څخه بیا تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونو نیولي ول د سې شنبې په ورځ وسوځول شول. په دې نیول شویو موادو کې 540 کیلوګرامه تریاک، 211 کیلوګرامه چرس، 450 کیلوګرامه مورفین، 214 ګرامه شیشه او 10 کیلوګرامه کیمیاوي مواد شامل او په دې تور څو کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او اوس د اونۍ وروستۍ پیښې ته راځو. د تخار ولایت پولیسو د نظامی عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق کوونکی له څه اندازه نشه یي موادو سره ونیو. د تخار امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنیو ته وویل دا نظامی عملیات په اشکمش ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد د پولیسو لاسته ورغلل او په دې تړاو یو نفر هم نیولی دی. په تیرو 3 اونیو کې دا دریم ځل دی په تخار ولایت کې هغه قاچاق کوونکی نیول کیږي چې له تخار څخه بدخشان ولایت ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروس پرې په پام کې نه دي نیولي.
د روزګان ولایت یو اوسېدونکي پهلوان په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښی او خوشحاله ژوند لري.
روزبانان ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، دغه نشه تاسو پرېږدوئ.
د دیازپام په نوم د یو ډول نشې درملو په اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
بار بار استعمالی چې د اتو هفتونه کې دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به موتت کېږي.
میراغه وایي دی ځکه د پوډورو په نشو اختصاصو چې غوښتل یې دا نشه امتحان کړي او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. سیګار اداره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو وایي هغه تاسیسات چې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام له مخې جوړ سوي کیفیت یې ټیټ دی او ځینې تاسیسات خو تر استفادې مخکې لا ویجاړ سوي دي. سیګار د بیلګې په ډول د تخار پوهنتون د لیلیې تعمیر ته اشاره کوي او وایي چې دا تعمیر په ټیټ کیفیت جوړ سوی دی. ځینې برخې ویجاړې سوي او ځینې وسایل یې تر استعمال مخکې لا له کاره لوېدلي دي. خو د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام بریالی بولي او زیاتوي چې دا پروژې د مالي خلکو د غوښتنو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره عملي سوي دي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاسترنه کې وړاندې کوي.
په 2008 میلادي کال کې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام د افغان حکومت په غوښتنه او د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا آینل په مالي مرسته پیل شو چې هدف یې په هغو ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول و چې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی او یا هم بیخي نه کرل کیږي. د سیګار په تازه راپور کې چې په تخار ولایت کې د پوهنتون لپاره د څلورو لیلیو د پروژې په اړه څېړنه کړې راغلی دي چې د ودانۍ ټیټ کیفیت، د برېښنایي سیستم نیمګړتیا، میزونو، څوکیو او نورو وسایلو نشتوالی د دې پروژې له نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د دې پروژې کیفیت د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د لیلیې ودانۍ د ځایي خلکو په غوښتنه جوړې شوې او د استفادې وړ دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل
پروژه‌های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار موثر
زموږ پروژې په ټول افغانستان کې ګټورې او بریالۍ تطبیق شوې دي. په ځانګړي توګه د تخار پروژه چې د دې ولایت په هنتون ته لستونزو او نیمګړتیاو پرته څلور لیلی جوړې شوې او خلک ترې ګټه اخلي. څوکۍ، میزونه او نور وسایل د دې پروژې برخه نه وو، خپله د دولت له امکاناتو څخه اخیستل شوې او د آی ان ال په بودیجه کې شامل نه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام ته 150 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې و چې 130 میلیونه ډالر یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا پر ساختماني پروژو باندې لګول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له 2014 میلادي کال راهیسې د آینل ادارې لخوا د مالي مرستو د کمیدو خبر ورکوي. خوشیګار بیا د خو فعالیتونو د ستاینې له پروګرام سره د آینل د مالی مرستې د کموالي علت د نشه یي موادو وزارت د ظرفیت ټیټوالی او د دې وزارت لخوا په نیمګړي ډول د ساختماني پروژو عملي کېدل بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن رئیس هاشم الکوزی وایي چې د خو فعالیتونو د ستاینې پروګرام څارنه ښیي چې پروژې په نیمګړي ډول عملي شوي او د بزګرانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروس پرې په پام کې نه دي نیولي. هغه پروژې خو ګر سره داسې در ډېر راده پورې بېخي نه معلومېږي. په سترګو دي چیرې جوړې کړي دي، صرف د کاغذ پر مخ باندې در ډېر راده پورې دي، تشریفاتي دي، چیرې هغه یو ځای شوي هم هغه کیفیت نه یې سم، نه یې تعمیر، نه یې هغه څه چې ولسونه غواړي، بزګر غواړي، د دوی درد پوښکې ده واسي هغه یې نه دي کړي.
سیګار د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قوانینو د تطبیق له ادارې څخه غوښتي چې که په دې برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي نو د انکشافي پروژو کیفیت ته دې هم په جدي ډول پام وکړي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې کله نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کمی شي نو دا مبارزه به ټکنه شي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو په اړه د سیګار د اندېښنو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس روزګان ولایت زو او هلته د یو پخواني معتاد ژوند حال درکو. پهلوان د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې شاوخوا 10 کاله یې د هیروینو نشه کړې او هغه مهال یې کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ وه، خو کله چې یې نشه پرې ایښې اوس یې کورنۍ له ستونزو او جنجالونو څخه خلاصه سوې او خوشحاله ژوند لري. د ده په اړه په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
پهلوان 50 کاله عمر لري او د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې پخوا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې امنیتي پوستې قمندان و، په ښه نوم یادېده او خلکو یې درناوی کوه، خو کله چې په نشو اخته شو حکومت له وظیفې ګوښه کړ او نږدې ملګرو یې هم یوازې پرېښود. دی وایي چې شاوخوا 10 کاله یې د هیروینو نشه کړې ده. هغه مهال د غله او پوډری په نوم یادېده او خپله ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. څرنګه چې دی د خپلوانو لخوا په زور علاج ته اړ ایستل شو، نو علاج یې هم ګټه ونه کړه.
ما ښه پوستې درلودې، قرارګاه مې درلوده، په دې خرما کې په دې بلوڅي کې ما ښه وظیفې اجرا کړې دي، مګر اما د دغه عمل په سر سره هېڅ نه وم. تر خیرخانې تر کورته لاندې له بجر شپهخانه ورته وایي، په هغه کې مې دوله شپې تېرې کړې، نه سوې راسه پاته. زما اخ شې و بویه تلمه کندهار ته، کابل ته بویه تلمه، نه سوې راسه پاته.
که څه هم د زور علاج پهلوان له نشو څخه راونه ګرځوه، خو یوه ورځ له داسې یوې پیښې سره مخ شو چې له نشو سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
د کابل د خوا سره راغله، د بدخشان سم یې شی راوړه، په کندهار کې ناست وم. د ماجد سې بیټرۍ و غالۍ ماښام ټولې کړې وې، روینیان وړې وې. دا سړي شکنځر کول، کوچنیان په دغه کې د باندې ورته راووتم. دغه شکنځر زما نفس نه واخیستل، ولا مې روینه مې وغورځوله، شان مې وغورځوه. ورغلم د ایران د سفارت و بغل د شپهخانه وه، نه شپې نر وجه زه په ځان نه خبر سوی چې یوه یوه کپه ګولۍ یې راکولې. بالا راسپاته سوه، تر نن مې بیا نه شوق ورته سوی دی او نه د عملیانو سره کښېنستلی یم، نه هم ورسره کښېنم.
پهلوان وایي چې کله له روغتون څخه راستون شوی، نو نه یوازې دا چې خپله نشه نه کوي، بلکې خپل څو پخواني معتاد ملګري هم له نشو راګرځولي دي.
دې وطن ته چې راغلم، چې زما انډیوالان وه، هغو پرېښوله، یا هغه شنې سوه پرېښوله، یا هغه ورک سوه، تر ننه مې نه لیدلي. دا خپل عزم غواړي، خپل عقیده غواړي.
د پهلوان کورنۍ پخوا له بېوزلۍ او ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وه، ځکه چې په کور کې بل د کار او ګټې څوک نه درلود. خو اوس چې نشه پرېښي، نو کورنۍ هوسا او آرام ژوند لري. د پهلوان مشر زوی لالا چې 16 کاله عمر لري وایي چې کله پلار نشه کوله، د کور ټولې چارې د ده پر غاړه وي او ښوونځی هم ځینې پاته وه. خو اوس چې پلار روغ شوی، د بیرته خپلې زده کړې پیل کړي دي. لالا وایي چې اوس په 9م ټولګي کې درس وایي او هر سهار د کلي له نورو ماشومانو سره ښوونځي ته ځي.
پخوا چې به اوس زما پلار چې به پیسې پر خپل رینو یا په نشه مصر پوهې د کور کارونه ټوله ما کوله، زما سره درس پاتو، زه د پلار د مینځ څخه برخې وم. لکه ما چې پلار نه درلود، زما سره دا رقم و. نشه چې ده پرېښې ده، د کوچ چارې د دور په غاړه دي. زه خپل درس ته خلاص یم، زموږ ژوند تر پخوا ډېر ښه شوی دی.
پهلوان چې ډېر عمر یې نشه کړي او له دې عمله یې ډېر کړاوونه ګاللي، اوس دا د ځان وظیفه ګڼي چې نور خلک له نشو راوګرځوي. دی پر ځوانانو غږ کوي چې له خپلو هغو همزولو او انډیوالانو څخه لرې وګرځي چې نشې کوي.
ټول ځوانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، د خدای پار دی، داسې مه کوئ. دغه نشه تاسو پرېږدوئ، لږ شپې زما د خبرې دپاره پرېږدوئ چې تاسو په کوم حالات پوهېږئ. نه وایي سړی ځوانېږي.
روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کېږي او د معتادینو شمیر هم پکې ډېر دی. خدا چې لږ خلک یې باسواده دي او هلته د عامه پوهاوي ځانګړی پروګرام هم نشته، نو د معتادینو شمیر هم ورځ په ورځ ډېریږي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 منځنۍ سپو خپرېږي. او اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې پر خپل سر د ډزپامونو مې درملو استعمال څنګه د احتیاط سبب کېږي. طبي ډاکټران وایي چې د زپام درمل د خوب او ذهني ارامتیا لپاره کارول کیږي، خو که څوک د ډاکټر له مشورې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي نو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې د ډیزپام درملو اوږدمهاله زیانونه څه دي، امیدوار میندو او ماشومانو ته څه زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقله ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ډیزپام درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
ډیزپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډیزپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشئی مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري، دغې په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي.
په کومو حالاتو کې ولی یو څوک په دې درملو باندې معتاد کېدلی شي؟
دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسې په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالوي، بار بار استعمالوي چې دا تو افتونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به معتاد کیږي. نو کله چې دا به معتاد شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي دي نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګان شي د سره معتاد وي.
دو کسانو نخې نشانی به چې وی شي هغه ډیازپام باندې معتاد وي؟
نه نخانی د دې په دوه ډول دي، یوې لنمحاله دي، یوې اوږدمحاله دي. لنمحاله د سدي چې په دې مریض کې سرګنګسي یا ډیزنس منترزي، د کې استرتیا یا ټایډس منترزي، د کې د جسمی طاقت کمزوروالی منترزي، فشار د کټه کېدو سبب کیږي. او په اوږدمحاله کې پینک اټیکس یا یو چیز خویره لري بغیر دلیل نه، د عام وزنه هم ایره لري لکه خاص مارکیټونه، او همدارنګه دربادواله کانګي چې نازیا وومټنګ ته وي د پټ منترزي، همدارنګه دروژنه خوشحالي یا هلوسینیشن چې ته وي د پدې کې د دل کې.
دا درمل په کومو طریقو کارول کیږي؟
دا درمل اکثره د خلی لار استعمالیږي، خو په پاسو وخت کې د ناروغ د حالت پورې اړه لري. دا به د ورید یا لګ د لار استعمالیږي، د وخی یا عضلې لار استعمالیږي، او همدارنګه ماقد یا انس د لارې هم استعمالیږي. دا د ټابلیټ په شکل هم منترزي چې 5 ملي ګرامه، 2 ملي ګرامه، 10 ملي ګرامه ټابلیټونه بازار کې وړاندې کیږي. البته د ویلیم په نوم راځي، همدارنګه انجکشن یا ویال هم شته. په کې
د ډیازپام د اوږدمهاله زیانونو په اړه کراته وایس؟
په دې کې اوږدمهاله وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش په کې منترزي. دا د بدن کم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهی ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او کچې ته ډیر زیات شي هم نقص. مریض ته سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، کولمو ته تیر شو، نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکه توم پچای یا کینګ، دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنه شي وړلې. نو د جګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولای، خبرې نشي کنټرولولای، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړم منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
پر امیدوار خزو د ډیازپام د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
دا د عصبي سیستم یو دوا ده، نو دا په امیدوار خزو کې انډیکیشن یا استباب نه لري او نه ورکول کیږي، ځکه که چیرته ورکول شي نو دا د مور د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي. پلاسنټا په ساده اصطلاح کې دا تملا وایي. او ماشوم ته شکل تیر شي نو ماشوم د جسمی و دی ذهنی و دی تاخر سبب کی یرسیوالی سبب کیږي همدارنګ به بعض وخت کې ماشوم کې یو قسم سوی تشکلات مندرزی چکله نړی تراش ولادت کی سوی تشکلات یو به کې د شونډې سری کېدل او یو بل دغه فکر راځي چې یعنی تالوی سری هغه چې کله ډوډۍ خوري نو تالو تیزي هغه په خبرو کې په مراسته کې ټول کې مشکلات لري ماشوم دین علاوه په ماشوم کې هایپر بیلیروبینیمیا یا مثلا ولادي زیړې په منترزي ماشوم هایپوترمیا تزي یعنی وجود د نارمل حرارت څخه زیات خکته زی
په داس پام درملو باندې د موتات کېدو په اړه مول ډاکټر محمد عارف مومن سره د محمد ایاس ترنک مرکه اوریده او واست خاطرې واردی پنځه کلن میراغا د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی د په کابل کې مزدوري کوله چې د هیروئین په نشه اخته سو دا چې د ولې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله کومې ستونزې ګاللې دي په دیاړه له محمد ایاس نک سره د زړه خواله کړې ده
زه میراغا یم پنځه ویشت کلن یم کاریګري مې کوله دا پر دې عمل واغوښتلم داسې واغوښتلم چې دوه درې میاشتې مې کار وکړ دلته د خلکو کشوله بس دغو ته مې وکتل یو مالتم راس کښېنه دغه کار وکړ څنګه ښه کار دی که بد دی مالم پاوډر کاش کړ شې مې کاش نه کړ نو دې ورځې بیا ماتل پښې وکې یو بل ورځ رالم خپل په پیسو مې واخیستل بیا مې کاش کړ بل داغه نه بعد مې هر ورځ کښل تر دا دې شو ورځو پورې مې شو پورې بل چې مې نه کښل ډیر تکلیف را باندې راتلې د پښو در لیدې د سر تکلیف راتلې دا سر ده مجبور اوسم چې همیشه مې دا عمل کوي دا کار زه کوم ماته شي نه پاتېږي ای پنجایي پاوډر ما کښل داسې مشکلات به وو که مشتری مې درلود وو که مې چیرې صاحب کار درلود هغه سره به مې جنجال کوی دربدري مې زیاته جوړوله بیا مې کار نه شو کولی بله به پروت هم سو مې پیدا کوله په ولې غلا مې نه ده پکښې کړې دا مې خپل په لاس کټل کوی مې ډېر بد حالات داسې دی چې بله ګار سره دا خپل دغه شخصیت په لاس کې نه سینې والی بله ګار د لاس ځي معنا داسې دی چې هېڅ شي نه پوهېږي په هېڅ لار یې نه پوهېږي چې پر کومه روان یم څه کار کوم کار به بد وي ستا په لاس کې ته چې وایې ښه دی
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا په شان یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامي کیسه داسې ده چې د اشرف نوم د پولیسو قومندان د شپې لخوا په خپل دفتر کې له یو پولیس سره نشه کوي چې په دې وخت کې د کوټې په کړکۍ کې یو څوک ویني اشرف او ملګری سخت وارخطا کیږي سم د لاسه وسله اخلي او له کړکۍ څخه د باندې خوا څاري په دې وخت کې ګوري چې یو سړی مخ پټ کړی او د کوټې مخ ته ولاړ دی خو کله چې اشرف ویني نو په منډه تښتي اشرف په لوړ آواز غږ ور باندې کوي چې ودرېږه خو هغه نه درېږي دا چې دا سړی څوک و ولې دا اشرف د دفتر مخ ته ولاړو او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
یار قومندان زیب نور پوټر بند نه کو هم دومره بد دی نو
په دې خبرو پسې مه ګرځه یو څو ورځې ژوند دی باید په خوشحالۍ یې تېر کړو
قومندان صاحب ستا خبره سمه ده خو داسې نه وي چې زه او ته دلته په نشو اخته یو او دښمن حمله را باندې وکړي
غم یې مه کوه زه دښمن په لار هم دلته نشي راتلی زموږ پر شاوخوا باندې پولیس پایره کوي
قومندان صاحب زه یوه بله اندېښنه هم لرم
څنګه اندېښنه
داسې نه وي چې څوک مو وویني
مېرمه اوسه هېڅوک مو نه ویني نیمه شپه ده ټول ویده دي
قومندان صاحب کړکۍ ته دې پام وکړه نه
وایي په کړکۍ کې څه شی و دی وکړه بالا
یو چا په کړکۍ کې راته کتل زما چې ورته پام شو سم د لاسه ورک شو
یار اکبره ته هم لکه د سور لاندې له خپل سوري نه ډارېږي ارام کېنه هېڅ هم نشته
یو قومندان صاحب
یو پولیس دا کړکۍ راته کتل تیاره وه خو مې نه پېژانده چې څوک و
قومندان صاحب ما څو وارې ولیده خدا ته مې نه ویل آخر وار مې چې سم ولیده د پولیسو جامې اغوستې وې.
مه وارخطا کېږه، زمونږ کوم پولیس مدلته تېرېده او زمونږ غږ به یې اورېدلی وي. بیا هم ستا د زړه لپاره به زه یو وار بیا ورته وګورم.
قومندان صاحب، کړکۍ مه خلاصوه، د کړکۍ تر کیږې ورته وګوره.
یو څوک د کوټې مخ ته ولاړ دی. کوم یو یې ودرېږه، وای ودرېږه، ولم یې ګوره، ونه خوندېږې.
راځه
جنرال صاحب، اجازه ده.
راځه راځه زکیه جانې، په خیر راشي. خیریت
او خیریت دی جنرال صاحب. خبره دا ده چې زموږ کشتی ادارې زموږ د پولیسو په اړه یوه ویډیو راستولې ده.
څنګه ویډیو ده؟ تېره ښکاره
که؟ دا دی، تاسې وګورئ. ودرېږه، زه په لپټاپ کښې درښکاره کړم. دا دی، تاسې وګورئ.
یاره قومندان صاحب، نور پوډر به نه څکوو، همدومره بس دی نو.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، یو څو ورځې ژوند دی، باید په خوشحالۍ یې تېر کړو.
ولا دا خو ډېره بده صحنه ده. زموږ د پولیسو قومندان چې پوډر څکوي، نو ولس به څنګه وساتي؟ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه به څنګه ونیسي؟ ډېره د شرم خبره ده.
رښتیا هم ډېر د افسوس ځای دی.
کله چې زموږ پولیس خپله پوډرس کوي، نو له نورو خلکو څه ګیله ده؟ په دې ډول به مونږ هېڅکله د نشه موادو د قاچاق مخه ونه شو نیولی. ښه، ته اوس یو کار وکړه.
امر وکړئ جنرال صاحب.
د امنیې قومندان ته زنګ ووهه چې همدا اوس دا دواړه نفر ونیسي او ما ته یې راواستوي. زه همدا نن له کاره ګوښه کوم او حساب ورسره کوم.
په دواړو سترګو قومندان صاحب،
باید تحقیق ځینې وشي. که له قاچاق کوونکو سره یې لاس درلود، خامخا به خپله جزا ویني.
رښتیا هم جنرال صاحب، باید چې جزا وویني.
زموږ امنیتي ادارې باید نه یوازې دا چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي، باید د امنیتي ادارو کارکوونکي خپل هم هېڅ ډول نشه ونه کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.